السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته خراغلاست وایم پایل با په لندو خبرونو باندې وکړو د طالبانو حکومت ویلي افغانستان ته د ایمنو زواهری د راتګ او دلته د اوسېدو په اړه نه پوهېدل دا خبره د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د الزواهری تر وژل کېدو شاوخوا څلور ورځې وروسته نن کړې ده د امریکا ولسمشر د اګست په لومړۍ اعلان وکړ چې زواهری په کابل کې د امریکا په ډرون برید کې وژل شوی دی طالبانو تر نن پورې د هغه وژنه نه تایید او نه یې ردوله طالبانو یوازې دا برید غندلی و او ویل یې چې د دوحې د تړون سرغړونه ده یوې هندۍ ورځپاڼې خبر ورکړی چې د افغانستان دیرش سیک اتباع د ویزو له ترلاسه کولو وروسته دغه هیواد ته لیږل شوي دي د هندو ورځپاڼې د راپور له مخې شاوخوا 110 نور هندوان او سیکان په کابل کې پاتې دي چې په وړاندې د ترهګریزو بریدونو اندېښنې موجودې دي د دوی د ایستلو تنظیموونکي وایي د هند حکومت په افغانستان کې د سیکان او هندوانو شاوخوا 150 برېښنایي ویزو غوښتنلیکونه ترلاسه کړي چې د دې ورځپاڼې په وینا د دوی غوښتنه کړې چې د غوښتنلیکونو په اړه دې ژر تر ژره اجراءات وشي هند غبرګولی په ویشتمه د کابل په کارتې پروان سیمه کې د هندوانو په یو درمسال له برید وروسته افغان سیکان او هندوانو ته د ویزو د ورکولو بهیر چټک کړ سپین غر ټیم د افغانستان د کرکټ د شلاوریزو تجارتي لیګ شپږیزه اتلولې وګټله نن په کابل سټډیوم کې د سپین غر او بوست ساتونکو ترمنځ پای لوبه وشوه په دې لوبه کې سپین غر 109 اتیا منډې هدف ټاکلی و په ځواب کې بوست ټیم 102 اتیا منډې وکړې او لوبه یې په شپږو منډو وبایلله د سپین غر لپاره په دې لوبه کې نجیب الله زادران 45 چټکې منډې وکړې لوبډل مشر عثمان غنی هم 79 منډې ترسره کړې د بوست لوبډل مشر کڅام نوي چټکې منډې وکړې خو لوبه یې ونه شوای ګټلی د بوست لوبډل مشر حشمت الله شهیدی دی دا د شپږیزې کرکټ په لیګ کې د سپین غر درېمه اتلولي وه او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د جرمني د پخواني صدر اعظم ګرهارد شرودر هغه خبرې زپون کې وبللې چې ویلي دي روسیا غواړي د خبرو له لارې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي زیلینسکی ویلي دا د شرم وړ خبره ده چې پخواني اروپایي مشران د روسیې په ګټه خبرې کوي زیلینسکی په خپلو بیګانیو څرګندونو کې وویل روسیا اوس غواړي چې خپل پټ استازی فعال کړي او د په خبره په بخښنې سره زیلینسکی ویلي روسیا غواړي خپل پټ استازی فعال کړي او د په خبره له دې لارې غواړي وخی چې د خبرو غوښتون کې ده د جرمني پخوانی صدر اعظم ګرهارد شرودر چې د پوتین یو پخوانی ملګری دی ویلي تیرونه په موسکو کې د روسیې له ولسمشر سره کتلی دي
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل پراتون کې څلور وشت ساتون کې داسې کړای کابل اسمان زای زیوریز د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه اتلس هرات مر د تودوخې لوړه درجه 34 ټیټه 22 کندهار مر د تودوخې لوړه درجه 140 ټیټه 23 مزار شریف مر د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 24 او جلال آباد هم اسمان زای زیوریز د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 38 ټیټه 29
خبرونه مو اوریدل تر هغه وروسته مو د هوا د حالات اټکل اورید کولای شي خبرونه د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو دات کام کې ولولې وربشو د پروګرام معرفي ته طالبانو په کابل کې د القاعده شبکې د مشر تر وژل کېدو شاوخوا څلور ورځې وروسته نن خپل رسمي موقف اعلان کړ او ویل چې د ایمن الزواهری د اوسېدو او افغانستان ته د تګ په اړه دوی معلومات نه درلودل په دې اړه باندې له یو کارپوه سره غږېدلې وو چې طالبانو ته به د دغه کار عواقب څه وي
د برید په تړاو د طالبانو دریځونه له لومړي سره متزلزل وو اصلا دوی په اول سر کې رد کړه چې ګویا د یو ډرون برید وي
د اگست په لومړۍ د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی و چې د القاعدې مشر ایمن الزواهری په کابل کې په ډرون برید کې وژل شوی دی په دې اړه هم درته راپور لرو چې نن د افغانستان پلازمینه کابل کې د شپږیزې کرکټ فاینل سیالي وشوه د سپین غر پلانګانو ټیم وکړای شول چې د بوست لوبډله ماته کړي نجیب زادران په سپین غر کې لوبیږي
سپین غر مینوال او ټولو لوبغاړو ته مبارکي ما واکین چې یو ښه افورت یو ټیم یونټی سره نو دغه غو چې دا ټورنمنت مو وګاټ
هند شاوخوا دیرش افغان سیکان پرون دغه هیواد هند ته انتقال کړی دی. افغان سیکان وی وطن ورته د وطن پر خودل ورته سختی خوب بل چاره نه لري.
ترکدان افغانستان خو برای ما خیلی درد داره، از این خاطر که با وطن ما
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را بشو. اول مطلب ته، د طالبان حکومت ویلی افغانستان ته د ایمنو زواهری د راتګ او دلته د غد وسیدو په اړه نه پویدل. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د الزواهری تر وژل کېدو شاوخوا څلور ورځې وروسته نن په یوه اعلامیه کې کړي. د امریکا ولسمشر د اگست په لومړۍ اعلان وکړ چې زواهری په کابل کې د امریکا په ډرون برید کې وژل شوی دی. طالبانو تر نن پورې دغه وژنه نه تایید او نه ردوله، یوازې د برید غنده او ویلي چې د دوهې د تړون سرغړونه ده. جزئیات فریدی سیالاورو.
د طالبانو حکومت د وی تازه اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دوی د ایمن الزواهری د راتګ او په کابل کې د اوسیدو په اړه هیڅ معلومات نه لري، خو لای هم د نوموړي د مرګ خبر تایید یا رد کړی نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د اګست په لومړۍ نیټه په یو ټلویزیوني وینا کې ولسمشر جو بایډن اعلان وکړ چې ایمن الزواهری د جولای په 18 د افغانستان په پلازمینه کابل کې د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ ډرون الوتکې کې په هدفي بریت کې وژل شوې ده. طالبانو په داسې حال کې د ایمن الزواهری د راتګ او په کابل کې د اوسیدو په اړه بې خبري ښایي چې د امریکایي چارواکو په وینا نوموړی د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی په میلمستون کې اوسیده. د طالبانو د حکومت په تازه اعلامیه کې چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه خبره کړې راغلي چې دوی خپل کشفي او استخباراتي ارګانونو ته لارښوونه کړې چې د پیښې د مختلفو اړخونو په هکله هر اړخیز او جدي څېړنه وکړي. طالبانو په خپلې دې اعلامیه کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې څخه د امریکا په شمول هیڅ چا ته خطر متوجه نه دی. دوی د دوهې هوکړې عملي کول غواړي او له هوکړې سرغړونی باید پایت ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ځانګړي استازي او د دوهې هوکړې لسلیک کوونکي زلمی خلیلزاد د امریکا د ان پی آر رادیو سره په امریکا کې ویلي، موږ هیڅکله د طالبانو پر مشرتابه باور نه دی کړی. موږ دوی هغې هوکړې ته مسؤول ګڼلي چې له موږ سره یې کړی، خو په ورته مهال موږ غوښتل چې دا ظرفیت ولرو او دا ظرفیت مو درلودلی چې د القاعده او نورو هغو ډلو ځواب وایي چې امریکا متحده ایالاتونه ګواښي. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې امریکا زموږ پر حریم تیری کړی او د افغانستان قلمرو نقص کړی. د طالبانو د حکومت په خبره دا له ټولو نړیوالو اصولو سرغړونه ده او دوی په کلکو ټکو غندي. خو د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما د دغه برید او د الزواهری د وژلو په اړه ویلي چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر 11 تروریستي بریدونو 40 کاله وروسته عدالت پر ځای شو او د دې ترهګریزو بریدونو یو اصلي طرح ووژل شو. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې راغلي د ډول پیښو د تکرار په صورت کې چې د افغانستان پر خاور تجاوز وشي د هر ډول عواقب او مسؤلیت به د امریکا په غاړه وي. خو د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکي بیا ویلي، موږ طالبانو ته دا روښانه کړه چې موږ پوهیږو چې دوی څه وکړل او موږ پوهیږو چې دوی له چا ساتنه کوي او موږ ځینو هغو ګامونو باندې هم پوهیږو چې دوی هڅه وکړه تر حملې وروسته شواهد پټ کړي. نو زموږ ورته پام دی.
په همدې ارتباط مو د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د ملي امنیت د شورا له ویاند کبیر اخمل سره مخکې خبرې کړې دي د طالبانو د نوي دریس په ارتباط او دا چې څه عواقب به ولري او راتلونکي کې به څه کارونه کیږي دا پوښتنې مطرح شوې دي.
د برید په تړاو د طالبانو دریزونه له لومړي سره متزلزل وو. اصلا دوی په اول سر کې رات کړه چې ګویا د یو ډرون برید وي. دوی ویل چې دا توغندي راغلی دی د وزیر اکبر خان په تش کور کې لګیدلی دی. وروسته بیا دوی د یو هوایي برید خبر وکړل او بیا پکې د ډرون خبر وسول چې پراته له شکه ډرون په افغانستان کې یوازې او یوازې امریکا کارولای شي. خبره دلته ده چې طالبان په دې موضوع کې په جدي ډول سره په داسې حال کې چې د دوهې د تړون پر اساس دوی بیرته د امریکا او د نړیوالې ټولنې او د سیمې د هیوادونو لخوا په واک ورسېدل. دوی په جدي ډول سره د دې تړون د نقص په حالت کې دي. که څه هم دنیا ورباندې پوهېدله، خو دغومره یو غټ ثبوت چې نن دنیا ته په لاس باندې ورغی او داسې اوس چې نن وسول د طالبانو لپاره حیرانونکی او هیښونکی و.
ښاغلی اقمل، د طالبانو لپاره دغسې دریز په څه معنا دی چې دوی وایي موږ نه پوهېدلو، او څه فکر کوي عواقب یې څه شی دی دغسې یو دریز؟
طالبان په ډېر یو کمزوري موقف کې دي. شاوخوا یو کال کېږي چې دوی واک ته رسېدلي دي، خو هیچا هم په رسمیت نه دي پېژندلي. ټوله دنیا، حتی روسیا او چین چې ستر ملاتړ کوونکي هیوادونه د طالبانو، دوی هم د امریکا سترګو ته ګوري. کله چې امریکا دوی په رسمیت وپیژني، بیا به دوی هم په رسمیت پیژني، تر پاکستانه پورې چې طالبانو اصلي حمایت کوونکی ده. دوی په هر ډول سره چې وي دا موضوع به په عاجزانه ډول مخته بیایي، خپلو ټولو لابیګریو او لارو نه به کار اخلي، په دې چې دنیا ته د دې قناعت ورکړي، حداقل امریکا ته د دې قناعت ورکړي. په لومړي سر کې چې ګویا دا سړی دلته موجود نه و، په دوم سر کې به د طالبانو له منځه ځینې کړي یا ځینې کسان د قرباني په توګه ورمخته کي، یا وایي به چې دوی دې په مشخصو پوزیشنونو کې یعنی یا د محدودو کسانو دا کابل ته راوستلي او له دننه د ساتنه کړې وي. که چیرې د دوی د انکار دا خبره په آخر کې ثابتېږي، بیا هم د دوی په ملي پرستیج باندې تاثیر کوي چې ګویا دوی وایي چې موږ په افغانستان کې واکمنی لرو، موږ په ټولو ساحو باندې حاکمیت لرو، خو بیا هم نه پوهېږي چې په شیرپور کې چې لارک سره په شاوخوا 200 مترۍ کې پروت دا حال دا ځای د دې په اړه معلومات نه لري.
ولسمشر بایدن د بندیزونو یا نور مسایلو یادونه ونه کړه، خو بیا وروسته بلینکن، ښاغلی بلینکن وویل چې طالبانو دغه سرغړونې کړي دي، او فکر کوي تر هغه وروسته به امریکا د بندیزونو او یا ځینو فشارونو په ارتباط باندې فکر کوي که څنګه، ځکه چې پخوانیو ډیپلوماتانو اوس امریکایانو ویلي چې باید د سفر بندیزونه حداقل په طالبانو ولګیږي.
د بلینکن ژبه ډېره ترخه وایي، هغوی د خیانت نوم ورته ورکړ. ما مخکې هم اشاره وکړله چې طالبان په شدیدن متزلزل او په ماتېدونکي حالات کې دي. د دوی د رسمیت موضوع ډېره جدي ده. که چیرې د دوی دغه څو کسان چې ګرځي راګرځي او لابیګري ورته کوي په نړیواله کچه باندې، دوی په سفرونو باندې هم بندیز لګیږي، طالبان به په جدي حالات کې قرار ولري. د دوی اوسنی حالت هم د یو ملک لپاره او د یو داسې ډلې لپاره چې دوی د یو ملک د رهبرۍ یا د مشرتوب ادا کوي، د نس غم وړ ده. او که چیرې له دې وروسته په دوی باندې نور بندیزونه هم لګیږي، زه ډاډه یم لکه څنګه چې طالبان دیو کم وخت لپاره دوی خپل پوهیږي چې په افغانستان کې بیا حاکمیت لري، دې د حاکمیت لمن به نور هم راټیټه سي، رالنډه سي. اما اصلي بحث دلته څه ده؟ اصلي بحث دلته د افغانانو ده. افغانستان له پخوانه د القاعده او داسې نورو تروریستي شبکو د ساتلو او بلاتر لامر د طالبانو لپاره کافي ډېره قرباني ورکړي. همدا اوس هم د افغانستان پیسې بندې دي، افغانستان په رسمیت نه پیژندل کیږي، افغانانو ته هیڅ هیواد ویزا نه ورکوي، او د طالبانو دغه رقم سرزوریانی او د طالبانو دغه رقم غیر مسؤلانه کړنې به افغانان لا هم په ستونزو سره اخته.
د پخوانی جمهوری نظام د ملي امنیت شورا ویاند کبیر اخملو چې د طالبانو د اوږدې چوپتیا او د اوسنی تازه دریس په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له آزادی رادیو.
د راپورونو په اساس د هند حکومت تیر ورځ 13 افغان سکان دغه هیواد ته انتقال کړي دي. تر دې مخکې هم لسګونه نور افغانان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره هندوستان ته وړي دي. هندوستان وروسته له هغه دغه هیواد ته د افغان سکانو او هندوانو د انتقال پروسه او د ویزو صادرول چټک کړل، چې د غبرګولي په 8مه د کابل په کارتي پروان کې د سکانو په ګردواري باندې یو بریدو شو چې پکې ځینو افغان سکانو ته مرګ ژوبله واوښتله. تازه یوې هندي ورځپاڼې د 13 افغان سکانو د انتقال په اړه باندې راپور خپور کړی دی. جزئیات له فیروزي عزیزي اورو.
ګورنام سنگ د کابل په کارتي پروان سیمه کې د هندوانو د مرکزی درمسال مشر نوموړی وایي که څه هم له افغانستانه وتل ورته ګران کار دی، خو له ترهګریز بریدونو څخه د خوندي کېدو لپاره باید بیا یو خوندي ځای کې پناه واخلي. نوموړی وایي که څه هم له افغانستانه وتل ورته ګران کار دی، خو د ترهګریز بریدونو څخه د خوندي کېدو لپاره باید بیا یو خوندي ځای کې پناه واخلي.
د افغانستان پر خودل مقتدا دون کې دی، د دې لپاره چې دا موهیواد دی همدلته رالو شو یو، نه خلکو سره معادت کړی، زموږ ژوند او مرګ دلته دی. د مسلمانانو سره تګ راتګ لرو، خو څه وکړو؟ اوس موږ دیش کندې لرو، هند کې ژوند کوي، ماشومان یتیمان پاتې دي، په ویره کې ژوند کوو. یو ځل نه، دوه ځلې نه، بلکې دا څلورم ځل دی چې پر موږ حمله کیږي. یوازې اوس نه، مخکې هم پر موږ درې ځلې حمله شوې دي. بیا چې آرامي شوه، بیا هم زنده افغانستان وی او موږ
باس کې را مشت پاس امي افغانستان صحیح واسته
د نوموړي په خبره د دوی په چیر په ورستیو کلونو کې ډیرای افغان سکانو او هندوانو خپل کورونه او جایدادونه پریخي او نور هیوادونو ته په ځنګړي ډول هند تکړه سوي دي د هندو په نوم یو هندي ورځپاڼه د چهارشنبه په ورځ لیکلي چې ډیر افغان سکان او هندوان د هیواد ته انتقال کړل د دې ورځپاڼه په راپور کې د هندي چارواکو له قوله راغلي چې د مهال د هیواد د حکومت سره شاوخوا یو 50 د برښنایي ویزو غوښتنلیکونه موجود دي چې افغان سکانو او هندوانو د زر تر زره عمل کېدو غوښتنه کړې ده یادې ورځپاڼې لیکلي چې دا مهال شاوخوا 110 هندوان او سکان چې په کابل کې پاتې دي لا هم د دوی پر وړاندې د ترهګریزو بریدونو په اړه اندېښمن دي هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو خو هندویانو یې تر دې دمه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د سکانو او هندوانو په ګډون د ټولو افغانانو د امنیت ساتلو مسولین دي او د دوی امنیتي ادارې هڅه کوي چې د ټولو خلکو امنیت په سمه توګه ټینګ کړي خو آیا د افغانستان سکانو او هندوانو چې هند ته پناه وړي هوسادي په هند کې یو له افغان سکانو څخه شیمی سنگ وایي چې زیاتره افغان سکان او هندوان له مرګ څخه لري نه ښه او نه بد ژوند لري د نوموړي په خبره ښایي دوی له بریدونو څخه خوندي وي خو اقتصادي ستونزو یې ژوند ور تریخ کړی دی
شاید 17000 یا 10000 روپۍ کې یو نو میګرم شاګردي مې کړم وو نو دغه رسیدګي به
دلته وو تاسو راځي کسان اخلي چې شاګردي کوي د کور کرایې د ماشومانو جامو او درسونو ته رسیدنه ډېر ستونزمنه ده کله چې د طالبانو حکومت پیل شو له هغې وروسته هم اقتصادي وضعیت ډېر خراب شو د خلکو وضعیت بد دی اوس هڅه کوي چې ځانونه اروپایي هېوادونو ته ورسوي تر څو یو وضعیت یو څه ښه شي خو ماشومان له بده مرغه په افغانستان کې زده کړې نه شي کولی هلته به درس ووایي
د هندو ورځپاڼې د روان کال د سرطان په نهمه نیټه هم په یو ځانګړي الوتنه کې هند ته د 11 افغان سکانو د انتقال راپور ورکړی و دا افغان سکان وروسته له هغې هند ته انتقال شوي چې د روان لمریز کال د غبرګولي په 20مه یې د کابل په کارتي پروان سیمه کې پر درمسال برید وسه په دې برید کې چې پرای داعش ډلې خراسان څانګې پر غاړه اخیستې وه دوه کسان ووژل شول او و نور ټپیان شوي وو افغان سکانو او هندوانو له دې مخکې ویلي وو چې یوازې 200 کسان په افغانستان کې پاتې دي او سلګونه نورې کورنۍ د هند په ګډون بېلابېلو نورو هیوادونو ته کډه شوي دي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
ټاکل شوی چې نن په ویانا کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د خبرو یو نوی پړاو پیل شوی دغه خبرې له څو میاشتو ځنډ وروسته پیلېږي او د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي رابرټ مالی ویلي د هیله مند دی د دغو خبرو په نتیجه کې یوه موافقه ترلاسه شي نوریاس نوریا او نور جزئیات
په پام کې د چنن مذاکره کوونکې د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د ژغورلو په اړه د خبرو نوای پړاو پیل کړی د بده مارچ له میاشتې رئیس چې د ښکېلو لورو ترمنځ خبرې په ټپه درېدلې لومړی غونډوي دغه خبرې له تیر کال رئیس له دغه تړون سره د متحدو ایالتونو د بیرته یو ځای کېدو په اړه پیل شوې دي د ایران لپاره د متحدو ایالتونو ځانګړي استازي رابرټ میلی د اګست په درېیمه وویل چې دی له تمو سره د خبرو اترو د بیا پیلېدو لپاره ویانا ته په لاره دی هغه زیاته کړه چې متحده ایالات چمتو دی او په ښه نیت هڅه کوي چې یوه موافقه ترلاسه شي او دا به ډېر ژر روښانه شي چې آیا ایران هم ورته چمتووالی لري له امریکا بریتانیا فرانسې جرمني روسیا او چین سره د شوی تړون لمخې ایران ژمنه کړې چې د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدودوي خو وروسته له هغې چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال واشنگټن په یو اړخیز ډول له دغه تړون څخه وویست تهران په تدریجي ډول له دغه تړون څخه سرغړونو ته دوام ورکړ د دغه تړون د بیا راژوندې کولو د هڅو په ترڅ کې تېره میاشت د اروپایي ټولنې لوړ پوړي ډیپلومات جوزف بوریل د جوړجاړي او وړاندیز وړاندې کړ او پر ښکېلو خواوو یې غږ وکړ چې هغه ومني تر څو د ده په وینا د یوه خطرناک اټومي بحران مخه ونیسي د دغه تړون د احیا لپاره د متحدو ایالتونو او ایران د غیر مستقیمو خبرو اترو لپاره د اروپایي ټولنې مشر همغږه کوونکي د مخه ویلي وو چې دواړه خواوې مخکې له دې چې په مارچ کې خبرې په ټپه ودرېږي یوې موافقې ته نږدې شوي وو د متحدو ایالتونو د ولسمشر جو بایدن اداره وایي چې پر ایران د کلیدي بندیزونو د لرې کېدو په شمول دې تړون ته د بیرته ورستنېدو ملاتړ کوي خو د ایران غوښتنه نه مني چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک دی د ترهګریز سازمان په توګه له تور لیست څخه وباسي په هغو خبرو کې چې د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب ترسره کیږي د ایران د پلاوي مشري د هیواد اټومي مذاکره کوونکی علي باقری انکني کوي په دې خبرو کې ښکیل د روسي ځانګړي استازي میخائیل اولیانوف هم په یو ټویټ کې ویلي چې په خبرو کې ګډون لپاره بیرته ویانا تستون شوی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رافائل ګروسي د اګست په دویمه خبرداری ورکړ چې د ایران اټومي پروګرام ډیر ګړندی مخ په وړاندې روان دی او ظرفیت یې ورځ تر بلې زیاتیږي. ایران د جولای په 15مه وویل چې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د څارنې کمرې به تر هغو بیرته فعال نه کړي چې پر یوې موافقې لاسلیک نه وي شوی.
له خبرونو ورآخوا
د ټولګې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. دا د شپږیزي د کرکټ په تجارتي سیالیو کې د سپینغر د ټیم د لوبغاړو خوشحالیانې دي. سپینغر ټیم نن وکړای شول چې د بوست ټیم ته ماته ورکړي. دا په شپږیزو کرکټ لیګ کې چې اتم پړاو یو د سپینغر دریم د اتلولۍ جام دی چې ترلاسه کوي. سپینغر لوبډلې په نننۍ لوبه کې 109 منډې هدف ټاکلی و. نجیب الله زادران 45 چټکې منډې وکړې او لوبډل مشر عثمان غنی هم 9 منډې ترسره کړې. د بوست لوبډل مشر رحمت الله شهیدي که څه هم 9 چټکې منډې وکړې خو لوبه یې ونه شوای ګټلی. بوست 102 منډې په 60 اورونو کې وکړې او شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړل. د افغانستان د کرکټ د شلاوریزو تجارتي لیګ شپږیزي د دغه پړاو یا د اتم پړاو سیالیو تر ټولو غوره لوبغاړی هم نجیب زادران شو چې د لوبي پاړه وویل.
اول خو سپینغر مینوال او ټولو لوبغاړو ته مبارکي مې ما واکین چې یو ښه افورت یو کوي یو ټیم یونټی سره نو دغه غو چې دا ټورنمنت مو وګاټ ایز ا سینیئر پلیئر ما دغه یو ټارګټ چې زبا دا ټیم ته ټورنمنت ګټم او دغه په هغه زره غلوی مدلته.
ازادي رادیو ته غواګیاست اوس به ورشو ننګرهار ته. په ننګرهار کې د شاتو مچۍ روزونکي وایي سږکال د تیر کال په نسبت د شاتو په حاصلاتو کې 200 ټنه زیاتوالی راغلی. د دوی په خبره په ننګرهار کې اوس مهال 250 د شاتو مچۍ روزنځایونه شته چې په زرګونو کسانو ته پکې د کار زمینی برابر شوي. تفصیل په دغه رپورت کې.
په ننګرهار کې د شاتو مچۍ روزونکي وایي سږکال د شاتو په حاصلاتو کې د تیرو کلونو په نسبت پاموړ زیاتوالی راغلی دی. د دې ولایت د شاتو مچۍ د روزونکو اتحادیې مشر ریاض محمد رودوال مشال راډیو ته وویل تیر کال د شاتو حاصلات 1500 ټن وو خو سږکال حاصلات 200 ټن ته لوړ شوي دي.
د امنیت ذراتلو سره سم د پاکستان هیواد یعنی گاونډي هیواد نه هغه وانان چې په شاتو مچو روزنه کې بوختو ډیر وانان را خپل فرمونه افغانستان ته راوړل ترسو په افغانستان کې خپل مچي وروزي. موږ په ننګرهار کې د تیر کلونو په نسبت باندې سکل الحمدلله 200 ټن سه زیات تولید زیات شوی. د تیر کال موږ د 1500 ټن تولید شیدانو سکل به الحمدلله د 200 ټن شاوخوا تولید ولرو.
رودوال زیاتوي چې اوس مهال د ننګرهار په بیلابیل لولسوالیو کې د شاتو مچۍ 1550 پارمونه شته چې تر 3000 د شاتو کورنۍ پکې روزل کیږي. د رودوال په خبره د کار پر وړاندې ننګونی د مناسب بازار د نشوالي له امله د دوی چارې ټکنې شوې دي. د شاتو مچۍ د روزنې په پارمونو کې زرګونو کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار کولو زمینه برابره شوې چې یو هم پکې شیر احمد دی. نوموړی وایي که حکومت ورته د پلوسي او بیري مصنوعي ځنګلونه جوړ کړي حاصلات به یې څو چنده زیات او ګاونډي هیواد پاکستان ته د مچیو له انتقاله بیغمه شي.
اقتصادي وضعیت په افغانستان کې ډېر زیات خراب دی او خاص کر د شاتو لپاره ځکه مارکیټ نشته دی چې دغه شات چې دی نسبت نورو شینو پورې اضافي شي نه دی نسبت لکه وړه غوړي چای بوره هغه کولی خلک هغې ته ورکوي او په هغه پرتله باندې پیسې خلکو سره زیاتې نشته اضافه نشته دی. نو صرف او صرف هغه مریضان چې ضرورت ورته لري د شاتو لپاره او هغه استعمالوي نو هغو دپاره ښه. نو په دې خاطر باندې شاتو مارکیټ زمونږ نسبت نور کړو
په عین حال کې په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ رئیس مولوي عبدالستار وایي د شاتو د مچیو د روزونکو ستونزو د لمنځه وړلو په موخه یې د دې ولایت د خیوي ولسوالۍ په عبدالخیلو سیمه کې د بیرو د مصنوعي ځنګل جوړېدل په پام کې نیولی دي.
و وربش روزګان ته د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکو له دولت غواړي چې د ماشومان لپاره د لیک لوست زمينه برابر کړي. خلک وایي لته رو دولت څو رئیس ورته هیڅ ډول د بیارغونې پروګرام نه د پلي شوی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
چنارتو ولسوالۍ د روزګان د مرکز ترینکوټ شار ختیځ لوري ته په 25 کیلومتر کې پرته یو له هغه ولسوالۍ څخه د خلګې نږدې د ژوند د هر ډول اسانتیاو به ورخې دي. په دغه ولسوالۍ کې یوازې د جګړې نښې او کوچني خټین خټین کورونه تر سترګو کیږي، خو هغه هم د جګړې خوراک سوي دي، ځکه دا ولسوالۍ د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال په جګړه کې ډېره سخت راګیر سوې وه. د یادې ولسوالۍ نږدې یو نسل ماشومان چې اوس مهال شاوخوا شل کلن دي هم له زده کړو بې برخې پاتې سوي دي او په تیارو کې رالوی سوي دي. پنځلس کلن احمد جان او یولس کلن عبدالولی د یادی ولسوالۍ د بازار د سیمې اوسیدونکي دي او په خپلو سیمو کې د ښوونځیو غوښتنه کوي.
زه بیا سواده غټ سوی یم، ما تعلیم نه دی کړی. زه غواړم چې زموږ کوچنیان او ماشومان ټول د تعلیم سره، دلته ښوونځی نشته، موږ کوچنیان په تعلیم سره غټ سي، موږ بیا سواده غټ سوی. مدرسه نه و، سبق نه و، کتابونه نه و، نه کتابچه و، نه کلام.
د دې ولسوالۍ ځایي اوسیدونکي وایي د دولت له لوري ورته هیڅ ډول پاملرنه نه ده سوې. د یادی ولسوالۍ قومي مخور سلام جان او نظر محمد چې د یادی ولسوالۍ د مرکز اوسیدونکي دي، ازادي راډیو ته وویل چې راتلونکي نسل یې هم د دې په څیر په تیارو کې لوی سوی دي او په هیڅ نه پوهیږي.
نه مکتب شته، نه له پوهې له علاقه زده دا مې ژوند دی.
چې غټ سوی په دغه دغه کې غټ سوی، نو د سپین ږیرو سو په دغه کې سو کښنیانو پر دغه رقم باندې سو، نه د کښنی شی زده دی، نه د لوی شی زده دی، بهله لکه هوا هم ګرځو.
په دغه ولسوالۍ کې روغتیایي خدمات هم په نشت حساب دي او دغه راز د لارو خرابوالي بله یوه هغه ستونزه ده چې د یادی ولسوالۍ خلک ورڅخه سر ټکوي. د یادی ولسوالۍ درې نورو اوسیدونکو صبرګل جیلانی او سلام جان ازادي راډیو ته وویل طالب چارواکی بیا ژمنه کوي چې یادی ولسوالۍ ته به غځېدلې لاره ورغوي او نور خدمات به هم وړاندې کړي. د دغه ولایت د والی مرستیال حکمت الله مزمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سړکانو موضوع دغه موږ شریک کړی ده. برای دلته د وزارت مالیه وزیر راغلی و موږ خاص د سړکانو خبرو سره کړی دغه اطمینانه کوي.
خدای یوازې چنارتو ولسوالۍ نه ده، بلکې د دغه ولایت یو شمېر نورې ولسوالۍ هم د ورته ستونزو سره مخامخ دي او خلک یې له دولت او نړیوالو څخه د خدماتو غوښتنه کوي.
د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو غوږ نیولې و، مننه. اوس هم د تاسو ځینې پیغامونه در خبرو.
بلی السلام علیکم، بشیر احمد حکمل در سره د ننګرهار ولایت ساره کې غزی ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. محترمه، دغه کومې مرستې چې د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان ولس سره ترسره کیږي، دغه مرستې په داسې ډول ویشل کیږي چې اسلامي امارت دغه ویشنه په ساره ولسوالۍ کې په ونډونو باندې ترسره کوي، چې دا زما په نظر غیر عادلانه ویشنه ده، ځکه چې په ساره کې داسې کورنۍ هم شته سوګنې دي چې هغوی بل ځای دي. که څه هم همداسې کورنۍ ډېرې بېچاره او بې وسه دي، اما دوی د دغسې هغه مرستو څخه لرې پاتې شوي دي. نو له تاسې محترم ادارې څخه هیله لرم چې دغه ستونزه له اړوندو ارګانونو سره شریکه کړئ. وسلام.
السلام علیکم، زه عجب خان د لوګر ولایت سیمې نه تاسو سره په اړیکه کې یم. دلته ډېر سخت مشکلاتونه دي، اقتصادي مشکلاتونه دي، خلکو ته کومک نه رسېږي، خلک ټول غریبان دي، بېچاره ګان دي. د اسلامي عمارت او لوړ پوړو چارواکو دا هیله ده چې لوګر خلکو ته خپله توجه وکړي. السلام، د ازادي راډیو نه ډېره مننه. دای سما.
السلام علیکم، زموږ ستونزه دغه ده ورور چې د یوې شپږې دپاره خو یې پله پوستین وسو، دا پله بیا زوایري په دغه کې زه پوهېږم نه چې دې علماو په د خدای او د قرآن په حدیث خبر هم دي، اما ټول ملت بې ګناه مظلوم ته درواغ وایي. ولې ورور د دې ملت ګناه چې شپه بیا هم بمباریو ته راته خیال دي؟ خدای پاک چې هغه مجاهدین چې پر سر د قدرت وانې دغسې ظلمونه وکړه، دا پلاسي چې داسې ظلمونه کوي، نو بیا الله پاک د دې مظلوم غږ څوک نه اوري. ګرد عمر چې درواغ وایي دا به مو علي خپله به وشرمېږي. وسلام.